سلامونه ستړي مشي د مازیګر شپه په چې دی تاسو مخه کلازدای رادیو ناوړی د خبري مجلې ته مو ز فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو پسم بلخ تر کله کو مجله په خبرونو پیلو د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسۍ کې د پولیسي او چارواکي ازادي راډیو ته وویل جګړه تېر ماسخوتنه ته بجې پیل او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ. د دغې سرچینې په باور دا جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د په تربګنۍ هیوادونو ترمنځ د افغانستان د طالبان لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه یادولی دي چې د دوی لوري ته دوه پولیساتي برسېره ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت روسه پر پېښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوختي احتمالي مرګ شوبلې معلومات له هم نشته. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو ځلې د دوی د سرحدي ځواکونو د پاکستان له پولیسو سره په ډیورن کرښه باندې ډزې تبادله شوي او یو بل ته مرګ شوبلې هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې یادایشت احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړو هیوادونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپلو وسلوالو ته ویلي دي چې پر بهرنیو هیوادونو حملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه د پلانونو یو خطرناک اډه بلل شوی. په دغه راپور کې همدارنګه د ایران په کرمان کې د جنوري د دریمیو په مسکو کې د مارچ د 28مې د روسي بریدون یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مسؤلیت اخیستی وو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د میشت مختلفو ډلو له لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه دا اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیست. په دغې برید کې د چوراکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې په منځنی ختیځ او آسیا کې هغه هیوادونه چې د کولرا تر ټولو ډیری پیښې پکې ثبت شوي بللي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله یې د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې ویل شوي دي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 88% پیښې او له امله یې 90% مړینې ثبت شوې دي. ویل شوي چې تېر کال د کولرا د ناروغۍ له امله چې د علاج وړ ده 4000 کسان مړه شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بولټال وټوکو په وسیله پراخ بریدونه کړی او د دې ښار چارواکو اوسیدونکو ته ویلي دي چې تر سهار پورې دې له خپلو پناځایونو نه راوځي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن پر خپل ټلګرام خبرداری ورکړی دی چې د پلازمینې پر سر له هم څو بولټال وټکې لیدل شوي دي او له پناځایونو خلکو ته ویلي چې له پناځایونو مه راوځي. د کیف ښار د پوځي اډې مشر سرهی پاپکو اوسیدونکو ته مشوره ورکړې ده چې د هوایي لیه د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافعز وکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکړی دی. هغه زیاته کړې تر هغې پورې چې د هوایي حملې د خطر زنګ کړنګول شوی نه وي په پناځایونو کې پاتې شي. د اوکراین پوځ ویلي چې د سومي په ګډون څو نورې سیمې د روسیې د بوټالو ټکو لخوا په نښه شوې دي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغو ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی و. د ادارې 1.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو د واکسین د تطبیق په غزه کې د روانې 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنۍ یوه نادره څپه یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبې ویلي چې روانه اونۍ د غزې په مرکزي برخه کې له 10 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارلي وو. د ادارې همدارنګه ویلي دي چې اسرائیل او حماس د دغه کمپاین لپاره د سنتیا د رامنځته کولو په هدف جګړه یو څه سسته کړې وه. یونیسف هیله مند دی چې د واکسین دغه کمپاین د غزې شمالي او جنوبي برخو ته چې سختو جګړو ځپلي وغځوي. یونیسف دا کمپاین وروسته تر هغه پیل کړی دی چې تېره میاشت په غزه کې له 1500 کلونو وروسته د پولیو نمرې مثبته پیښه ثبت شوه. تاسو خبرونه اوریدل له وړاندې په مجله کې را سره د مطالب اوریدلای شئ. د طالبانو حکومت ویلی د خوست په ځازی میدان کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې لا هم ډزې روانې دي. وړاندې به په دې اړه درته روستي جزئیات درکړو. په پاکستان کې افغان کډوال بیا نیول شوی او ځورول کېږي.
زه ونیولم سره د څنورو نفرو، هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړې ده چې افغانستان د داعش په مرکز بدل شوی. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. د دې سربېره میدان وردګو ته باور شو چې د غیزي بزګر د سړو خونو د نشټوالي شکایت کوي.
خرچ سویاغه د کنی دلته پرتی تر پال بده پکش کړی سړی خونې نه لرو. پیش سړی خونې کړی وی هغه خلکو اخیستی وی چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي.
نور مطالب مشته نړیوال موضوعات به هم سر وخت کړو. ملتیا مغواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه رازو د خبري مجلې نوري مطلب ته. د طالبان حکومت دفاع وزارت وایي د اړیورن کرخي پوګدو کې د خوست د ازادي میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ پیل شوې نښته پرون مخام پې تر رسیدلې، خو د سیمې اوسیدونکو ادا کوي چې هم په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د ازادي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه پیل شوې د جګړه په وقفې ډول له هم روانه ده. ورزو تفصيل په دې راپور کې ورو.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې د ډورن کرخي په اوږدو کې د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوی وسلواله نخته له هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمی د ټولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته دغه نخته د لامل په اړه چې تیر ماښام پیل شوی ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسټ جوړول چې پاکستانی پوځیانو پر ډزې وکړي او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نخته کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځازی میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوسو جوړېدو هڅه کوله چې پاکستانی ځواکونو مخالفت کړی او لاملي نه خطر منځ شوی. پاکستانی لوري دغه نخته په اړه په رسمي ډول تر دې دمات څه نه دی ویلي. د خوست د ځازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
جنگ وسم شروع دی، جنگ شروع دی، اخپار کور کولو مقصد د دوی درې ورځې کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غین پر خپل بیا شپې یو طرف ته نیم اسپایر شوی یو طرف بیا مکمل بریټ شوی او جان یو څو ټنګونه غشي وی دي. مقصد دوا وجړ شوی غري
د ډیورن کرخي بلې غاړې ته د کورمه د شرکو سیمې یو وسیدونکو محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمې ته تللې دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې ده.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللی دي، نو هغه علاوه پس نه دی راغلي. د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه خمیدی او خا برابر واسلا استعمال شوی دغه طرفه مو یغه طرفم د سویلای کېدل شي چې لاس کا سون چې کم دی ته له بون د زخمیون شوی دی پاغه کدری ای چې په حق رسیدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي په وګدو کې وسلواله نه خطر رامنځته کیږي، بلکې لدی وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په زلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې لامل یې مرګ ژوبله هم اوختي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکی په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نه خطر رامنځته شوی و چې لامل یې نږدې وسو کورنۍ لخپل اصلي مینو بي ځای شوی او طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وشل شوی او یو شمیر نوټه پین شوی وو. خو پاکستانی لوري ته د وخت مرجوب لپاره څه نه ویل شوی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری دفتر وایي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د لړ احکام او فرمانونو له لارې د افغان ښځو نجونو بنسټیز حقوقو وضعیت ترې اخیستی دی. مرزو نور تفصیل لا سونه کا کړنا ورو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، سخت اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 4مه نېټه خپور شو، ویلي که ځینې نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدوده شوي، او د قانون حاکمیت او د بشري حقونو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نه خوري. د راپور په دوام کې راغلي، پر افغانستان حاکمو چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي، او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکې میرمنې د سوله ییزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محرومې او له مجازاتو سره مخ شوي دي. د راپور په ټکو سره له دې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حاکمو چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکي بهر ازادي راډیو ته وویل،
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین، د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوي دي، له موږ څخه اخیستل شوي. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوزیه وحدت وایي، په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکیچنه کیږي، او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپله یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشری حقوقو د شورا د 451 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یادې شورا د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری له دفتره غوښتي و چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر له 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي، سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کېږي چې له امله یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
تاسو زموږ ښاغلا ساتي راډیو ناوړه یا ساتي راډیو خبري مجله دوام لري. وړاندې به نړیوال موضوعات ته هم تم شو، خو بیا هم د افغانستاني موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په افغانستان کې د سمي دولت ډلې یا د خراسان څنګه لړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو غوښونو په اړه خبرداري ورکړي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت پړه د اندېښنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو راخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو پړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلارخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لس مخیز راپور کې د غشان راغلي چې پورو پاکي د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په یوه برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي، د پلان خطرناک ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگیالي له منځنۍ اسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا سوې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کېږي.
دین معلومی چې رنگ رنگ ډلې دی په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه مخکې بیایي د دې ډلو او د دې ګروګانو مخنیوی باید ونیول سي. هغه څوک چې دلته غواړي کار وکړي زړې سور شوی دی د افغانستان په خصوص ځوانان په خصوص کاریګر خلک غواړي چې د وطن ووځي باید دولت د دې پیښو مخنیوی وکړي. نو
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یو میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په اړه په خپل 14 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي و چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړه متوجي غواخونو سخت اندېخمن کړی دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلي چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې د یو غواخ په توګه موجوده ده، چې دغه هیواد او متحدین باید د دې غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار ور ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوي، خو همدا تېره اونۍ په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کې شاوخوا 19 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. تفصیل نور یاسنوري نورو.
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلی وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي، روسیه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډی رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلی وزارت د 22 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویل چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې به پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښ کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلی وزارت ویلی دغو انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګرارلند په دغه خبر پاڼه کې ویلي هماغه څه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګي یوکرین کو په ګډون د هغه داخلي کړې د روسي د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحده ایالاتونو د ولسمشري په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د وی برخه په توګه ناسم معلومات او داسې خبرې کړې چې د حکومت له دری سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړې لخوا ترتیب شوی یو سند خي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسي د خوښې سره سم یو پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویل چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې لدی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري تیر شو، ویلی چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ. پوتین دا هم ویلی چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
تیره شپه ناوخته 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بیولس ښارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ له کوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشې شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولي دي.
زه ونیولم سره د څو نورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي، هیڅ دي د پرینه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو. په موټر کې واچولو ویوړو تانه د پولیس مرکز ته تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته وو. بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کوم شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس تیره شپه شاوخوا 12 بجې د سیمې ته ورغلي او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې ښارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. لسلورو خواوو په لسګونه کسان وو. ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په یولس بجو او دولس بجو د افغانانو کورونه ته ننوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتن لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلی دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بې وزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي، وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پښتو خبری مجلې روستي راپور ته راورسېد. اوس هم ورزو میدان وردګ ولایت ته چې هلته د دې ولایت کاروندګرو د سړو خونو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې معلومات راکېږي چې په دغه ولایت کې مړې پخې شوې او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دغه کاروندګر وایي که سړې خونې موجودې وي د حاصلاتو د خوسا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅولو ته نه مجبوریږي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه په لاس جریب مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله یې د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډیر تکلیف لري. اوس ونه کې وشکوله ونې راوړه دلته واچوه دلته بیا نو چې خرچ سوی هغه د کنی دلته پرتی تر پال به د پکش کړی پرتی وي. نو سړی خونې نه لرو. پیش سړی خونې کړی وي هغه چې خلکو اخیستې وي چې په خپلو کورو کې خپل د کور استفاده ترې کوي. همداسې خونې نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي. ټولو په خپلو کورو کې جوړې کړي دي خپل مال یو شی په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یاره موږ خو روزمره اخلو په خاصم دوستان دغه میدان کې چاپیر یو د درجه مانی اوس په خسیوي د رسیدلې د جوړه سمانی بیا چې تلمې سی بیا نور جوړ کې مخلو اوس هم درغه یو اندغه ونو کابل ته په خیر خرڅو یو بیت رازو. نو یو د 10 پیټر خبرو پر مسا پیر ازي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا دیسو پتا جو پر مسات پر زیاتر پتا مامیگی یا پینزات یا نوی د سکابل کیزی تم سره کومو کو کنی دا خونی جوړ کنی بغداد تم خدا تجار تم خدا ټولو ته خدا سی جوړ کنی دا
باغلرون کی او سوداګر له حکومت غواړي چی ورته سړی خونی جوړی کړي او حاصلات ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازي د باغلرون کو او سوداګرو غشتنه هم نه ده بلکې د لسګونه او انسلګونه نور هغو هم ده چې لدې درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ غټي. د نر خلص والی وسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په وباخ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ به بجې رازو کار ته مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کور ته ځو. دی ورځې 1500 روپۍ مدان واندا موسم د یار شکار موسم د دا وخت دی مړو موسم د انده مړې ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیړی راځي انده مړو پورګری کو غوښتنه مو ده غدا چې د پاکستان ګمرک شای جکړي نو په دې کې چې او څا غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه پنافت تمام سي. نو ټول خلکو انده مړو
دا یادونی ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی دا سي د میوه لپاره د محصولاتو لپاره خو بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او دې لپاره ضرورت چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ورورو دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خو وايي دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي تر څو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ییزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډیری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دوی د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. درې خبری